دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي زابوريوال کاکړ مو د اورستي خبري خبرونه ته هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوي ټاکل سوي وزیر اعلی د سند صوبې د وزیر اعلی د سوګند د مسلم لیگ نواز او تحریک انصاف لخوا د بیپلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي ترجمه وروسته د حالاتو همداسې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. خو لومړی خبرونه اورو چې اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا نه وی ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی په ملک کې ترګری لمن زوړل یوازې د دوی د حکومت کار نه دی. د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د مسلم لیگ نون مشر په ګډون له پاکستان فوزي او سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن یو مشر مرستیال چارواکي شام ته د خپل حکومت لخوا د وسلو د برابرولو حق دفاع کړي. او د خبرونو تفصیل. د خبر پښتونخوا نه ویټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک ویل دی په ملک کې ترګری لمن زوړل یوازې د دوی حکومت کار نه دی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. د وزیر اعلی ټاکل کې د وروستو پرویز خټک اسمبلی ته خپل لومبي وینا کې ویل چې د دوی لومبي کار به په صوبه کې کرپشن لمن زوړل وي او د دې لپاره به هغوی یو کمیشن جوړوي. خو له دې وروسته یې بیا وویل چې د صوبې تر ټولو لویه مسله د بدم نه ده. نوموړی وایي په دې ملک کې دا مهال تر ټولو لویه مسله د ترګرۍ ده او هغه موږ یوازې نشو حل کولی. موږ ژمنه کړې وه چې موږ به امن پر ځای کوو، خو په هغه صورت کې که چېرې زموږ حکومت په وفاق کې راشي. که نه زموږ حکومت په وفاق کې وي نو امریکا په پاکستان کې د ډرون حملو همت نشو کولی. د وزیر اعلی څوکۍ لپاره د پرویز خټک او د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې لخوا نومول شوي مولانا لطف الرحمن ترمنځ مقابله وه. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ډوبینز د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیده کاته کړي. جیمز دا ملاقات پرون ماښام په ریوان کې وکړو. له مشالې دو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه ویل چې نواز له امریکایي خصوصي استازي سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ډرون بریدونو هم خبرې کړي.
دا ټول دنیا سره ښه ریلیشن شپ ساتل غواړو په شمول امریکا، لیکن د پاکستان سوورنټی آزادي او خودمختاري باندې هیڅ قسم کمپرومایز نه دی.
د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي د پاکستان په دورځني سفر د شور پر اسلام آباد ته تللی وو. تحریک طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمن له وجل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یادې ډلې مرکزی ویان احسان الله احسان تېره شپه رسنیو ته وویل چې د ولی الرحمن د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان د حکومت په خوښه کېږي. ولی الرحمن د چهارشنبې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. امریکا وایي په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزور کېدو ده چې مشران یې یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او د نیغ په نیغه حملو صلاحیت یې کم شوی دی. دا خبره د ترګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د هغه رپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. په رپورټ کې دا هم ویل شوی چې طالبان حقانی شبکه او القاعده شبکې سره تړلې نورې ډلې په افغانستان کې خپلو تنظیم شو حملو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قانون پر اساس مکلف دی چې هر کال کانګرس ته د ترګرۍ په اړه رپورټ ورکړي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پنجشیر ولایت په مقام باندې د چهارشنبې د ورځې حملې پړه منلې ده. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د مشلډو ازبک څنګه ته په استولې اعلامیه کې ویلي د پنجشیر حملې د دې غورځنګ شپږو غړو ترسره کړي ده. افغان چارواکو ویلي یو ځان وژونکي د ولایت مقام ته نږدې په ځان پورې تړلې بم وچاوه او یو ساتونکی یې ووژو. 15 نورو حمله کوونکو هڅه وکړه چې د ولایت ودانۍ ته ننوځي، خو امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دې حمله مسولیت منلی وو. د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې تیر شپه د زرو په شاوخوا کې وسلوالو د سیمایزو پولیسو ولسی پاڅون پر پوستو بریدونه وکړل چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي. په اندړو کې د سیمایزو پولیسو کمانډان انجینیر لطف الله کمال کامران نن مشالې ته وویل تر اوسه په دغې نښته کې د شلو په شاوخوا کې وسلوال جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي دا بریدونه تېره شپه شاوخوا 1 بجا د شلګر په 4 سیمو کې د سیمایزو پولیسو او پاڅون پر پوستو پیل شول. وروسته د دواړو اړخونو ترمنځ جګړه پیل شوه چې د نن سهار تر 9 بجو یې دوام وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن یو مشر مرستیال چارواکي شام ته د خپل حکومت لخوا د وسلو د برابرولو خپل حق دفاع کړي. یوری یوشوکوف نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی به له شام سره خپل د وسلو کړي تړونونه سرته رسوي، خو ښکاري نه چې نوي تړونونه به وکړي. له دې وړاندې د روس پوځي هوایي جهاز جوړونکي میک کپنی مشر د جمعې په ورځ ویلي وو چې شام ته لږ تر لږه په 1999 ورکولو خبرې روانې دي. او اخري خبر دا دی چې د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګټلو پورې ماده دی. د زیارت په ورځو په خپره شوې یوه مرکه کې اسد خبرداری ورکړ چې په راتلونکي کې پر خپله سیمه د اسرائیل لخوا د حملې په صورت کې به بدل اخلي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته په خپل لومړنۍ وینا کې به د امنیت د صوبې تر ټولو لوی ستونزه بللې ده. د پیپلز ګوند سید قایم علي شاه په دریم ځل د سند د وزیر اعلی په توګه سوګند پورته کړي. مسلم لیگ نون او تحریک انصاف له ولس سره ژمنه کړې وه چې که په واک کې راغو نو د بیپیلوټ الوتکو د بریدو نه مخه به نیسي. اوس چې هغوی په حکومت کې دي نو څه به کېږي؟
ما خیال چې ډېر زیات لوی فرق نه دی را روان. امریکې خپله پالیسي واضح کړې ده او ما خیال امریکا به خپله پالیسي وړاندې بوزي.
د ولی الرحمن اتر وژل کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان له پاکستانی حکومت سره د هر ډول خبرو اترو امکان رد کړی دی. د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکښ وایي
زمونږ حکومت کې راځي صرف طالبانو خبره بنی. طالبان خو زمونږ د دې علاقې خلک دي او کاغه وجوهات به مونږ ګورو چې کوم نه دا حالات پیدا شوي دي.
د بلوچستان اسمبلی لومړنۍ غونډه د جون پر لومړۍ نیټه را بلل شوې ده. د بلوچستان د راتلونکي حکومت لومړۍ توبونه بچوي. په حکومت کې د شریک پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر عثمان کاکړ وای
مشک مولیت ورکو لومړی امن دی. دوی زموږ ترجیح د بجلی مسله ده. د ځوان په ټول چارو کې میرټ بغواړو او د تعمیراتي کارو معیار ته د سمول غواړو.
د دې هر څوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک اسمبلی ته لومړنۍ وینا کړې او په دې لومړنۍ وینا کې هغه ویلي چې بد امنی د صوبې تر ټولو لوی ستونزه ده او د هغه په خبره دا یوازې د دوی د حکومت ذمہواري نه ده چې په صوبې کې بد امنی ختمه کړي. له پېښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان پر رپورت لري.
نوی ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خټک نن صوبایي اسمبلی کې وو اتیا وټونه تر لاسه کول ورستو خپل اولنی خطاب کې ویل چې د دې صوبې د ټولو غټه مسله امن او مان ده او دوی او مرکز به په ګډه د دې ستونزې حل راو باسي. دوی ویل
سب سے بڑا اس صوبے کا مسئلہ امن امان ہے جو ہم سب چاہتے ہیں سارا صوبہ چاہتا ہے اور اس ملک کی ضرورت ہے
ستونزا ددی صوبے امن امان دا امن ٹول ددی حل غوار زکہ چے دا ددی ملک ضرورت تے او دا یواز پخبر پختونخوا کے نہ بلکہ پٹول ملک کی خبر دا والدہ صوبے ڈیرہ زپل کړی دا او زمو حکومت یوازې تل ته په خیبر پښتونخوا کې دی موږ د دې سوبې ذمہوار یو دلته چې کم د بدمنۍ پیښې کیږي دا ټول به ختموي او د دې ملک غټه مسله ترهګري ده او دا یوازې موږ نشو ختمولی موږ وعده کړی وه چې موږ به په دې ملک کې امن راولو خو که چېرې زمو حکومت په وفاق کې وو نن به ډرون بریدونه نه کېدل موږ نن هم د دې خلاف یو ځکه چې دا د پاکستان د خپلواکۍ په ضد ده موږ نن هم د ترهګرۍ خلاف یو ځکه چې ټول ظلم د پښتنو سره کیږي که په افغانستان کې دی که په قبایلو کې او که دلته په خیبر پښتونخوا کې نو پښتانه هر ځای وژل کیږي او ځپل کیږي نو دا اخر د ټولو زیاتې زموږ سره ولې دی چا هم زموږ تپوس تر دې دمه ونه کړو چې دا څه کیږي موږ سره
کسی نے پوچھا آج تک کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ
دوی دا تعلیم په خپل باندې ویل
هم نه تعلیم کې له پالیسیز بنائی هم نه صحت کې له پالیسیز بنائی
تعلیم لپاره د صحت لپاره پالیسی جوړ کړی دا کرپشن ختمولو او په دې صوبې کې روزګارونو پیدا کولو پروګرام هم مو سره شته دی او دې لپاره موږ تیاری وړاندې نه کړی دی موږ هغه حکومتونو په شان نه یو چې واک تر لاسه کړي بیا سوچ کوي چې څه وکړو موږ یو تیاری سره راغلی یو او ان شاء الله چې په کوم ورځ په دفترونو کې کینو شپه ورځ به کارونه شروع کړو او موږ ته پته راځي چې څه وکړو ستونزې به څنګه هوارو او دې مکمل توګه تیاری سره راغلی دوی د خیبر پښتونخوا ولس ته باور ورکړو چې کوم اعتماد دوی په پاکستان تحریک انصاف کړی دی نو هغه شان مثبت بدلون به دلته راولو
صوبہ خونخواہ کے عوام نے جو اعتماد تحریک انصاف
نے کیا میں اعتماد پاکستان تحریک انصاف کر دے دزلنا ددی صوبی اولس توائے کہ دا حکومت صرف ستاسو ستون جہار اول لا راغل دے دل تبا تبدیل راول دل تبا انصاف راول دل تنبا پ مکمل تو کا کرپشن یا بڑے رشوت نہ ختم ہو جک چھ ممتا کم مینڈیٹ تاسو راکل دے ہا یقینن دیر غٹ او درن دے تاسو یقین کلے دل تبا داس حکومت وکلو چدا با یو تاریخی حکومت سی او تاسو تبا کارشی چردی حکومت اور پخوانی حکومتوں کے دزما کے آسمان فرق تھے
یہ حکومت اور ماضی کی حکومتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا
یادو نے ولدا چندن مقام با گورنر ہاؤس پہ خبر کے نوے ٹاکلے شوی وزیر اعلی پرویز خٹک نہ گورنر خیبر پختونخوا انجینئر شوکت اللہ نہ دا وزیر اعلی سوکے سوگند پور تکڑی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پہ خبر
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل د پاکستان په سند صوبه کې د واک د بدلون لړۍ تر سره شوې ده او د دغه صوبې اعلی وزیر سپیکر ډیپټی سپیکر او ځینې وزیران ټاکل شوې دي په سند صوبه کې په ټول ټاکنو کې د اکثریت ترلاسه کولو وروسته پیپلز ګوند حکومت جوړ کړی دی په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د سند صوبې لپاره د پیپلز ګوند نومول شوی تن سید قایم علی شاه اعلی وزیر ټاکل شوی دی نوموړی په دریم وار د یادې صوبې وزیر اعلی منتخب شوی دی سید قایم علی شاه د جمعې په شپه د خپلې دندې لوړه یا حلف کړی دی د سند صوبې گورنر عشرت العباد له نوموړي څخه حلف اخیستی دی د دې نه مخکې په سند اسمبلی کې آغا سراج دورانی سپیکر او میرمن شهلا رضا مرستیال سپیکر وټاکل شوه د دوی د کامیابۍ اعلان د سند صوبې د اسمبلی پخوانی سپیکر سرگوڑو وکڑو
آغا سراج دورانی صاحب کو 87 ووٹ ملے ہیں دوسرے کینڈیڈیٹ تھے ہمارے پاس جناب عرفان اللہ خان مروت صاحب
دی وای اغا سراج دورانی ته د سپیکر د چوکۍ لپاره واتیا ووټونه ورکړل شوې دي بل کاندید عرفان الله خان مروت دی هغه اتلس رای او خواجه اظهار الحسن اتسل وی ووټونه اخیستل دي ټول ټال 155 ووټونه کارول شوې چې دوه پکې خارج شوې دي اغا سراج دورانی د پیپلز ګوند لخوا نومول شوې وو عرفان الله خان مروت د مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل لخوا او خواجه اظهار الحسن د متحد قامی مومنت لخوا مول شوی کاندید وو د مرستیال سپیکر لپاره 125 ووټونه کارول شوی وو چې د هغې له جملې څخه د پیپلز ګوند شهلا رضا شپږتی ووټونه واخیستل او کامیابه اعلان شوه د ټاکنو په مهال د ووټ ورکولو په پرچا یا بلټ پیپر باندې د میرمن شهلا رضا په ځای د اغا سراج دورانی نوم لیکل شوی وو چې د دې غلطۍ د سمولو په مهال د ټاکنو عمل د څه وخت لپاره وځنډول شو او څو ساعته پس د سمونې وروسته بیا د ټاکنو عمل شروع کړی شو پسین اسمبلی کې په اپوزیشن ګوندونو کې تر ټولو زیاتې 8 چوکۍ متحد قامی مومنټ ته ترلاسه دي د دې نه علاوه مسلم لیگ فنکشنل د 10 چوکیو مسلم لیگ نون د 9 سیټونو او تحریک انصاف د 4 چوکیو په لرلو سره د اپوزیشن ګوندونه دي د قانون تر مخه د اپوزیشن د مشر چوکۍ په حزب اختلاف کې د ټولو نلوي ګوند ته ورکول کیږي متحد قامی مومنټ د دغه چوکۍ د ترلاسه کولو لپاره د خپل ګوند رهنما فیصل سبزواری نومول ولی دی بلی خواتا د سین صوبه د نگران حکومت د رخصتی دو نوٹفیکیشن هم د جمعه پشپا جاری شوه دی او د سین د صوبایی کابینه و وزیرانو د خپلو دندو لوړه کړی دا یاد دیوی پتیرو دو حکومتونو کې تر شامل دو روستو ایم کیو ایم ګوند په لومړی ځل په سین صوبه کې د اپوزیشن په چوکیو د کیناستلو فیصله کړی دا داور پیپل ګوند په یوازې په سین صوبه کې حکومت جوړ کړی دی د سین اسمبلی ټوټل یو سل اتش پیته چوکۍ لري چې دا ځل پکې خواوشا او یا چوکۍ د اپوزیشن ګوندونو ګټلې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د 11 مئی تر انتخاباتو وروسته نوې حکومت جوړېدونکی دی، د امریکا له لورې کېدونکي ډرون بریدونو د راتلونکي حکومت لپاره یو نوی چیلنج رامنځته کړی دی. د چهارشنبې په ورځ په سوي برید کې د تحریک طالبان پاکستان نایب مشر ولی الرحمن ووژل شو، چې وروسته طالبانو له حکومت سره د خبرو اترو وړاندیز بیرته واخیست. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز پرون د مسلم لیگ نون له مشر او د پاکستان له ممکنه وزیر اعظم سره ولیدل. پاکستانی مطبوعات وایي چې په خبرو اترو کې د افغانستان ترڅنګ د ډرون مسله هم بحث وه. خو پوښتنه دا ده چې آیا نوی حکومت به ډرون بریدونه ودرولی سي او کنه؟ د همدې په اړه د عبدالحی کاکړ ریپورت تاسو پام راړو.
په شمالي وزیرستان کې د چهارشنبې په ورځ په ډرون برید کې د تحریک طالبان د نائب مشر ولی الرحمن وژنې یو ځل بیا د طالبانو او د نوي جوړېدونکي حکومت ترمنځ خبرې اترې له پوښتنې سره مخامخ کړې. د وژل کېدو یوه ورځ وروسته تحریک طالبان له حکومت سره د خبرو وړاندیز بیرته واخیستی او په هیواد کې یو ځل بیا دا بحث تود شو چې آیا د مسلم لیگ نون جوړېدونکي حکومت به امریکایي ډرون بریدونه درولو کې کامیاب شي او کنه. د پاکستان مطبوعاتو لمخې هم دغه موضوع پرون د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډوبینز او د مسلم لیگ نون د مشر او متوکل وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ بحث و. خو په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوه جنرال طلعت مسعود وایي نوی حکومت د ډرون بریدونو په حواله له سخت مشکل سره مخامخ دی.
څومره چې هم لوی او مهم کسان راځي او شایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په یو څو ورځو کې دلته راسي، نو هغه ته هم ویل کیږي چې تاسو خامخا ډرون بریدونه کم کړئ. خو زما په خیال امریکا تر یو حده د دوی خبره منلای سي، ځکه تر څو پاکستان پر خپلو علاقو کنټرول نه وي ترلاسه کړی او هغه قوتونه او تنظیمونه نه وي ختم کړي چې د امریکا له افغانستانه په وتو کې خطر رامنځته کوي، نو دوی به ډرون بریدونه ضرور استعمالوي. امریکا به وایي ځینو موږ ډرون نه استعمالو، خو تاسو د خپلو سیمو کنټرول ترلاسه کړئ، خدا به د پاکستان لپاره ډیره ګرانه وي. د
پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر اعجاز خټک هم ورته نظر لري او وایي د نواز شریف د حکومت له جوړېدو سره به د ډرون د بریدونو په درېدو کې لوی بدلون رامنځته نه سي.
پاکستان کے الیکشن ہے سو قوت بدل سو ما خیال سے بیل جات لے فرق نظر آ رہا وان کو تاسو سو پسرال سر خبر ہو کی نو نواز شریف جرو مخالفت کرو کو نواز شریف چرم دانو ویلی جوی را غرزو ما دا جگر بکو ما بکو ما دمران خان دا گپ لگولو حکومت نیلری دے کو حکومت کرا گلی آگر بہت سوا بدلو سو نواز شریف داویل جی پر گوان بانے بہت امریکی سر خبر اتری کرو خبر اترې به تیر کوم کولو دیم کوي او موږ کې اوس هم پیسې اندام کوي دا چلې اچلې امریکا خپل پالیسی وایي کړي دا او ما خالي امریکا به خپل پالیسی وړاندې بوزي.
تیر اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تفصیل سره د ډرون بریدونو په اړه پالیسی وینا کړې وه چې پکې نوموړي په ډاګه کړې وه چې هر ځای چې د امریکا امنیت له جدي خطر سره مخامخ وي ډرون بریدونه به کیږي. هم دې ته په پام سره د پاکستان زیاتره کارپوهان د ډرون حملو د درېدو په حق له زیاته خوشبینه نه دي.
تاسو مشال ریډیو او د عبدالحی کاکړ ریپورت ته غوږ وست. اکونومیست مجلې په دې اړه یو لیکنه کړې ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال فضل اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان راتلونکي ممکنه وزیر اعظم نواز شریف آیا د طالبانو په اړه یو دریز لري او کڅنګ. په دې اړه د اکونومیست مجلې د مقالې غټه کې لایې ویلندې د مې ورستاورو. اکانومیست مجلې د مقالې په فایل کې لیکلي دا نه ده معلومه چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف به په هغه ملاقات کې پر څه خبرې اترې کړې وي چې کله جنرال کیانی لاهور ته ورغلی و. که چیرې دوی پاکستان ته په کورنۍ توګه تر ټولو د لوی خطرې معلومېدونکې تیری کې طالبان پاکستان پر ضد د ګامونو پر پورته کولو سره ژغېدلی وي نو داسې نه ښکاري چې سره سلا سوي دي. مجللی کې نواز شریف له ډېره وخته د وسلوالو طالبانو په اړه نرم دریځ درلودلی دی. هغه په دې وروستیو کې وویل چې باید د وسلوالو طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز جدي واخیستل سي. له هغه وروسته د نوموړي د ګوند چارواکو د مدرسې له چلوونکي یو لوی عمرې سخت دریځې سمیع الحق څخه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره دې د خبرو اترو لپاره د استازي په توګه کار وکړي. اکانومیست لیکي داسې نه ښکاري چې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی دي له دې څخه یو هم ومني. هغه ځکه چې نوموړي څه موده وړاندې غوښتنه کړې وه چې د پاکستان ټولو ولس دې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ پر ضد ودرېږي. د مجلې په لیکنه هغه سفارتکاران چې جنرال کیانی پیژني وایي د نوموړي دا خبرې یوازې یو بیان نه دی. مجله زیاتوي که څه هم پاکستانی پوځ په کلونو کلونو په افغانستان او کشمیر کې د اورپکو ډلو مرسته کړې ده خو اوس کیانی پر دې قانع دی چې د پاکستانیو طالبانو ځپل پکار دی. که څه هم پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې د ریاست واک پر ځای کړی دی خو بیا هم شمالي وزیرستان په داسې حالت کې پاتې دی چې قانون پکې نه منل کیږي او له ټولې نړۍ جهادیان پکې راغونډ شوي دي. اکانومیست لیکي د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای بی پایلوټ الوتکې هغه یوازینۍ وسیله ده چې د دې اورپکو پر ضد لګیا دي. مجله لیکي پاکستان یو وخت د پاکستانی طالبانو د دویمې درجې د مشر ولی الرحمن پر نیولو او یا وژلو پیسې لګولې وې. اوس چې بی پایلوټ الوتکې هغه وواژي نو د پاکستانیو چارواکو لپاره به دا ډیره ګرانه وي چې د امریکا د بی پایلوټ الوتکو پر پالیسي نیوکې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان طالبانو تحریک د بی پایلوټ الوتکې په برید کې د خپلې ډلې د دویم مشر ولی الرحمن وژنې پخلی ترڅنګ د پاکستان له نوي حکومت سره د سولې د خبرو په بشپړه توګه ختمولو اعلان کړی دی. د طالبانو ویند احسان الله احسان رسنیو ته ویلي ډرون برید د پاکستان حکومت په خوښه کیږي. په دې اړه له سیمې د مشال ریډیو خبریال رپورټ لري.
تحریک طالبان پاکستان امریکایی ڈرون برید کے دا تنظیم دویم مشر ولی الرحمن دمڑون یہ تصدیق کرے او پاکستان کے په اقتدار کے روان مسلم لیگ نواز حکومت سره د مذاکراتو یا خبرو کولو واپس اخیستو اعلان هم وکو. دا تنظیم مرکزی ویان احسان الله احسان تیر شپه د نامعلوم ځای څخه رسنیو ته دا ټلیفون په لیکو ویل ولی رحمان دمڑون یہ تصدیق کوي او میران شاہ حکانیا قبرستان کے د چار شنبه په شام خاورتا وسپارو. احسان الله احسان وویل د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي ځکه چې ډرون بریدونه د پاکستان حکومت په خوخه کیږي او پاکستانی ادارې ورسره معلومات شریکوي. لہذا په داسې ماحول کې طالبانو لپاره ممکنه نه ده چې دولت سره خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه د ولی الرحمن د مرګ بدله به له پاکستان حکومت اخلي. د ده په وینا مرکزي شورا په اجلاس کې په دا خبره اتفاق شوې چې مذاکراتو لاره بنده کړي او د ولی الرحمن د مرګ بدله واخلي. دا چې تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو ردول د نوي حکومت لپاره څومره چیلنج دی او آیا ممکنه ده چې نوی حکومت له طالبانو سره امن پروسه یو ځل بیا مخ په وړاندې بوزي دا مو د قبایلي او ټولنیزو چارو کارپوها خادم حسین او پختل.
یو غاړی ته دی په دې مفکوره راغلی دي چې مونږ به د ډرون حملې د ادرولو خبره کوو او که نه ادرېږي نو هغه به راغورځوو. د هغې په نتیجه کې به مونږ سره د دې ټول قبایلي سیمې سره سره د پاکستان د مختلف علاقو مختلف انتحارګر یا عسکري تنظیمونه خبرې اترې کوي. دا یو مفکوره وه. ما ته داسې ښکاري چې تحریک طالبان پدی کی پر کنفیوژن کی گرفتار شو چی اس بسکو دین رسوب سٹریٹیجی سی خیبر پختونخوا حکومت او دی مرکز حکومت پر یو مخمسہ کی بہر الخکار شو دی طالبانو مختلف تنظیمونا دی ریاست پر ضد پر جنگ کی زان بریالی گنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دی لاری نیو کوشش کی او دا ثابتی نور دنیا تھا چی دی پاکستانی ریاست ریٹ پر پاکستانی پورا رقبہ قائم ہے داسی نخ کری چی ڈیر نزدی پوری دا ممکن دا طالبانو سره د امن مذاکرات یا د دې پوره پروسه مخکې لاړ شي.
د سویلي وزیرستان تحریک طالبان پاکستان یو کمانډان چې نه یو غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه وې. جنوبی وزیرستان مقامی شورې لاړخه د ولی الرحمن ځایناستی خان سید شوبی خیل او رفسجنا ټاکل شوی. خود دا پوینا تحریک طالبان پاکستان مرکزی شوری لاڑخا لا هم حتمی اعلان نده شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په بلوچستان کې د نوې ټاکل شوې اسمبلی لومړۍ غونډه د جون پر لومړۍ نیټه رابلل شوې ده. په دې صوبه کې به د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل پارټي شریک حکومت جوړیږي. اوس پښتنه دا ده چې د دې حکومت لومړۍ توبونه څه دي او یا هغوی به دا ترلاسه کړي او کنه؟ په دې اړه رپورټ لې ویلند د می وروسته وره. د بلوچستان د تیر حکومت په دوره کې که یو پلو په ټولو صوبه کې او په خاصه توګه په بلوچ میشتو سیمو کې ډیره زیاته بدامنی وه، نو بلې خواته د هغه وخت حکومت په پراخو درغلیو هم تورن و. په اوسنی حکومت کې شامل ګوندونو په خاصه توګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د بدامنۍ او درغلیو مخه نیول د خپل انتخابي هلو ځلو موضوع ګرځولې وه. د نېشنل پارټي مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د حکومت به لومړیتوب په صوبه کې له بشري حقونو د سرغړونو مخه نیول وي.
زمونږ لومړی ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې له بشري حقونو د سرغړونې مخه ونیسو. دویمه ترجیح به دا وي چې په بلوچستان کې د فرقواریت مخه ونیسو، چې د ورکو کسانو کومه مسله ده، چې د خراب کړل شو مړو کومه مسله ده، د دې مخه ونیسو. او په بلوچستان کې چې د درغلیو کومه مسله ده، د هغې مخنیوی کول زمونږ له ترجیحاتو څخه دی.
له ډاکټر عبدالمالک بلوچ څخه مې وپوښتل چې د ورکو بلوچستانو د مسلې د هوارولو لپاره دوی څه کړن لار لري. نو هغه وویل
یقینا به مونږ له وفاقي حکومت سره خبرې کوو. دا د وفاقي حکومت ذمہواری ده چې د خپلو عسکري قوتونو له مشرتابه سره خبرې وکړي او په بلوچستان کې د ورکو کسانو مسله هواره کړي.
د بلوچستان په صوبایي حکومت کې به د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي او میګوند هم لوی برخه او مهم رول وي. د یاد ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ په شریک حکومت کې د خپل لومړی تو پاړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
په دې پښتون بلوچ شریک صوبه کې موږ څه مسؤلیت ورکو؟ لومړی امن دی او دویم زموږ ترجیح د بجلی مسله ده او ورسره د اوبو د زیرمې لپاره ډیمونه بندونه تړل. هر محکمه برته بحال کول دولت په خدمت کې د ژوند په ټولو چارو کې میرټ به غواړو او د تعمیراتي کارو معیار ترې داسې مول غواړو او ورسره دلته یو داسې طرز حکمرانۍ بنیاد سول غواړو. ټولې ادارې چې دي دا دولت په خدمت کې او کوشش به انشاءالله دا کوو چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي، پنجابي ژبې چې دي دا سرکاري ژبې وګرځول شي.
په اوسنی حکومت کې د شریکو ګوندونو په ګډون یو شمیر نورې سیاسي ډلې د صوبې د خرابو حالاتو پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي، لکوم څخه چې هغوی انکار کوي. اوس پښتنه دا ده چې آیا نوې ائتلافي حکومت به د صوبې د ستونزې په هوارولو کې بریالی سي او کنه؟ د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال او شنونکی شهزاده ذوالفقار وای د دې لپاره د پښتون او بلوچ ملت پالو کلکې ملګرتیا ته ضرورت دی.
ما خیال خو ډیر سنگین مسله ده، ډیر سیریس مسله ده، ډیر مشکل مسله ده، مگر نه ممکن نه دی. نو ډاکټر عبدالمالک صاحب او د پارټي پښتونخوا ملي عوام پارټي د دوه پارټي خو ډیر پولیټیکل خلک دي. د بلوچستان نېشنل پارټي سربراه او مشر چې دی سردار اختر منګل دوه تاریخ باندې خپل پارټي اجلاس راغوښته دی، په هغه کې دا فیصله کوي چې دا دوه سیټان چې دی د صوبایي اسمبلی کې او یو سیټ چې قومي اسمبلی کې اخلصه دی د سره دوی ریزاین ورکوي یا اسمبلیان ته ځي. نو دا درې پارټیان چې دی ملګرتیا وکړي او ډېر په سم دوی ګورمنټ روان کړي. زه دا ګورم چې هغه فورسز چې په دا دغه کې انوالو دي هغه به مجبور سي چې د عوام د منشا مطابق چې دی زما خل خپل کار به پرېږدي، مسله به څه حل ضرور وسي.
د یادونه وړ ده چې په اوسنی حکومت کې شریک پښتونخوا ملي او میګوند او نېشنل پارټي په 2003 کال کې له انتخاباتو د بایکاټ لامل په تیره حکومتي دوره کې د صوبای اسمبلی برخنه و. د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې راتلونکي 15 کاله که یو پلو یا دو ګوندونو ته د ولسي ستونزو د هوارولو لپاره یو ښه موقع ده، نو بلې خواته یو لوی چیلنج هم دی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی. اسرار علم مومند را سره په سټوډیو کې دی. لا اسرار علم مومند به د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا نوی ټاکل شوی وزیر اعلی ویلی دی په ملک کې ترګری لمنځ وړل یوازې د دوی د حکومت کار نه دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پروس خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. پروس خټک اسمبلی ته په خپل لومړۍ وینا کې ویل چې د دوی لومړی کار به په صوبه کې کرپشن لمنځ وړل وي. د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز روبینز پرون د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیدنه کاته وکړل. له مشالې سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه ویل چې نواز له امریکایي خصوصي استازي سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډرون بریدونو هم خبرې وکړې. تحریک طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمان له وژل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یادې ډلې مرکزی ویاند احسان الله احسان تېره شپه رسنیو ته ویل چې د ولی الرحمان د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي. امریکا وایي په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزور کېدو ده چې مشران یې یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او د نیغ په نیغه حملو صلاحیت یې کم شوی دی. دا خبره د ترګری په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د هغه رپورټ مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. د غزنی ولایت پاندر ولسوالۍ کې تېره شپه د زرو په شاوخوا کې وسلوالو د سیمه ییزو پولیسو ولسي بسونو پر پوستو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پنجشیر ولایت په مقام باندې د چهارشنبې د ورځې حملې پړه منلې. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د مشالې د ازبک څنګه ته پستولې اعلامیه کې ویلي د پنجشیر حمله د دوی غورځنګ شپږ غړو ترسره کړې ده. او د شام ولسمشر بشار الاسد ویلي دي د خپل هیواد کورنۍ جګړې په ګټلو پورې اعتماد ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. او اوس بولاړ سو اسلام آباد ته او د پاکستان د کورنیو ورسپانو د نننیو غنو ورکې براوړو د چې او پر کوم موضوعاتو باندې باس کړي په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله لوستې دي.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پېښور ګلبهار سیمې په امام یا کالونی کې 14 د دریو کسانو د ژوند ډیوه مړه کړې ده. بلخوا هم په دغه ورځ پېښور په کوهاټ روډ سیمه کې د پولیو د مخنیوي په ډله ډزو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي یوه زنانه په حق ورسېده او یو جوبل شو. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې هم د نامعلومه کسانو په ډزو کې یو وکیل د وکیل زوی او نور نه تنه ووجلې شول. ادارې لیکي چې ترهګرو لخوا د کوم خاص ایجنډې د تکمیل لپاره یو ډیر ناوړه او ناروا کار روا ساتلې دي او دا ناروا کار هم ناروا ګرځولو او د خاتمې لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسی وګړي په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي، ځکه چې د ناروا ختمولو لپاره ایوازنې لارې شریک ګامونه پورته کول دي. ادارې په اخیره کې لیکي د تیرو حکومتونو په شان د راتلونکو منتخب حکومت لپاره هم د نورو چیلنجونو سره سره ترهګرانه پیښ یو ډیر ستر چیلنج په توګه وطن کې موجودیت لري. تکم د مقابله د پاره چې به ورته جامع کړنلار ټاکل او عملی کول وی. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې دا خبره د چانه پټه نه ده چې ملک کې د صنعتي ادارو بندېدو، معاشي عدم استحکام، پیداواری لاګښت زیاتېدل او د ملک نه د سرمایه‌کارۍ تلو کې تر ټولو لوی لاس د بجلی د نشټوالي دی. البته د نواز شریف دا خبره د ستاینې وړ ده چې اول به غیر اعلانیې لوډ شیډنګ ختموي او بیا به ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کاران ملک تراوستو کوشش کوي. ادارې وایي چې د غنی د پوک نه هم د بجلی پیدا کولو په تجویز غور روان دي او په خوا هم څو ځله د میلیونو مالکانو طالبانو دا وړاندیز کړی دی. د دې سره سره د انور او هوا نه هم بجلی پیدا کېدی شي، خو پاکستان کې تر ټولو ارزانه او اسانه بجلی د اوبو نه پیدا کیږي. باید چې دې لړکی ولاړ خندان ختم کړی شي، خو تر هغې دې د متبادل ذرایعو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې شروع کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې د بجلی پیداوار خو یو طرف ته، خو د دې سره سره د وابډې په ګډون هغه ټولو ادارو او خلکو په ضد کاروایي هم ضروري ده چې د بجلی غلا کوي، او د دوی احتساب په کار دی او ورته سخت سزا ورکول په کار دي. آج ورسپانا په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان فلور ملز اسوسییشن په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د اوړو بحران خدشه ظاهره کړې ده، او دا خدشه په داسې وخت کې ظاهره کړې ده چې یو خوا د لوډ شیډنګ له وجې نه صرف اولس ته مشکلاتو سره مخ دی، بلکې د ټول ملک په شان د صوبې معیشت ته هم زیان رسی. او په داسې حالاتو کې اوړو بحران د تیرو وختونو په مقابله کې د زیاتو مشکلاتو باعث جوړېدای شي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د بحرانونو له وجې نوې صوبایي حکومت لپاره مشکلات نور هم زیاتېږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې صوبایي حکومت دې مسلو جړو ته د رسیدو کوشش وکړي چې په مستقل بنیادونو یې حل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورسپانه لیکي د رپورټونو تر مخه په شمالي وزیرستان کې د امریکا بی پایلټه الوتکې برید کې د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف د خپلې څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی او له طالبانو سره د مذاکراتو خبرې هم روانې دي. ورسپانه لیکي دا برید له هغې وروسته شوی چې پاکستان ډېر په احتیاط سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغه وینا هرکلی کړی و چې ډرون بریدونو کې به کمی راولي. خو د ډرون تازه برید د نواز شریف لخوا طالبانو سره پر سیاسي پخلاینې یو گزار دی. ورسپانه لیکي چې د ډرون اوسنی برید به یقینا د نواز شریف لپاره یو چیلنج وي چې امریکا سره دواړه خیز اړیکې پر ځای وساتي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د کړکیچنو اړیکو مرکز ډرون بریدونه دي. د پاکستان د یولسم به انتخابي کمپاین کې نواز شریف ډرون بریدونه د هیواد خود مختاری پر ضد ګرځولي وو او ژمنه کړې وه چې امریکا سره به د ډرون بریدونو د ختمولو په لړ کې جدي خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف مخالفین پر دغه ډرون بریدونو نیوکې کوي، نو ځکه نوموړی د خپل ځان دفاع کوي. خو داسې هم نه ښکاري چې نواز شریف به له امریکا سره د اړیکو په اړه سخته فیصله وکړي. ورسپانه لیکي چې د نواز شریف دا ژمنه د نړیوالو مرستو نه بغیر ممکنه نه ده چې د پاکستان اقتصاد به ښه کړي، نو د هیواد نورو پخواني واکمنو په شان نواز شریف به هم د ډرون بریدونو کې حکمرانی کوي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي چې په مشرقي افغانستان کې په یوه اونۍ کې په نړیوالو مرستندویو ادارو دوه بریدونه ترسره شوي دي، او د چهارشنبې د ورځ برید نه دا څرګندېږي چې ورپکو خپل عملیات غځولي دي. ورسپانه لیکي چې د جنیوا میشته سره صلیب کمیټې یو بې طرفه نړیواله اداره ده، او په افغان جګړه کې یې د کومې ډلې طرفداري نه ده کړې، او نه هم په دفترو کې دننه وسلوال ساتونکي او نه هم د وسلو وړلو اجازه وي. ورسپانه لیکي چې په جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید نه پنځه ورځې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو پر یوې ادارې برید شوی و. د دغو دواړو بریدونو ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. ورسپانه لیکي چې په یو څو نړیوالو مرستندویو ادارو کې سره صلیب هم شامل ده چې له طالبانو مشرانو سره رابطې لري. دغه اداره اورپکو ته دوایانې او میډیکل سامانونه ورکوي، او په جواب کې طالبان د پولیو واکسین لپاره دغه ډلو ته تحفظ او محفوظ لاره ورکوي. ورسپانه لیکي خو طالبانو پر خلاف القاعده شبکې او د دې ډلې ملګري پخوا هم د سره صلیب دفترونه په نښه کړي وو چې پکې یو شمېر کسان وژل شوي وو. ورسپانه د افغانستان د چارو یو څېړنیز ادارې کارپوه کلاډیا فرانکو په حواله وایي دوی باوري دي چې د سره صلیب پر دفتر برید کې وسلوال طالبان لاس لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2012 کال د هیوادونو د تراګری رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د تراګری مخنیوي انزور په منځنی ختیځ او افریقا کې د پیښو وروسته نور هم پیچلی شوی دی. په رپورت کې د پاکستان او د افغانستان په اړه هم خبرې شوی دی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ د دغه رپورت مهم جزئیات راخیستي دي. ګلایا زیتاسو پښتو ژباړه وړاندې کوي.
امریکا و ایران د نړیوال ترهګرۍ سره مرسته ډیره کړې چې په تیرو دوه لسیزو کې سار نه ملاویږي. دا نوي تورونه د امریکا د بارانو چار وزارت لخوا د 2012 کال د هیوادونو د ترهګرۍ رپورت په بنسټ لګول شوی. رپورت کې راغلی چې امریکا له جغرافیایي پلوه د ترهګرۍ له ویشلې خو منظم ګواښ سره مخامخ ده. رپورت زیاتوي چې په 2012 کال کې ایران په ریاستي ملاتړ ترهګري کړي چې پکې د ایران پاسداران انقلاب، استخباراتي ادارې او په لبنان کې د ایران ملګری حزب الله ډله شامل ده. رپورت کې راغلي چې ایران په سویل مشرقي ایشیا، یورپ او افریقا کې شبي د ترهګری بریدونو کې مرستې کړې. همداراز ایران په شام کې ولسمشر بشار الاسد رژیم سره مرستې جاري ساتلې دي. د پاکستان په اړه رپورت کې ویل شوی چې په دغه هیواد کې القاعده شبکه ضعیفه شوې. د دغه ډلې مشران خپل ځانونه خوندي ساتلو لپاره هلې ځلې کوي او نیغ په نیغه بریدونو کولو توانې هم ختم شوې. د افغانستان په اړه رپورت کې راغلي چې په دغه هیواد کې په 2012 کال کې طالبانو حقانی ډلې او القاعده شبکې منظم او سخت بریدونو ته دوام ورکړي. په رپورت کې ویل شوی چې په نړۍ کې د ترهګری مخنیوي انزور په منځنی ختیځ او افریقا کې د واقعیاتو وروسته نور هم پیچلې شوې. خو د القاعده مهم مشران له ماتې سره مخامخ دي. په یمن او سومالیا کې القاعده شبکې په 2012 کال کې لوی گزارونه خوړلې دي. په رپورت کې د آذربایجان د حکومت لخوا د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونو اخستو ستاینه شوې. همداراز بوسنیا هرزګوینا په 2012 کال کې د نړیوال ترهګری مخنیوي لپاره مرستو کې اضافه کړې. رپورت زیاتوي چې روس له ترهګری ګواښونو سره مخ دی، ځکه چې په شمالي کافکاس کې اسلامي سختدریزه د تشدد نه ډک پیښو کې ککړ دي. د عراق په اړه رپورت کې ویل شوي چې په دغه هیواد کې ترهګرو له 2011 کال پرتله خپل تکنیک کې لږ بدلون راوستي او اوس هم ځانمرګي او د سړک غاړې بمونو باندې تکیه کوي. د عراق پولیسو او فوج د ترهګرۍ ضد همکارو کې مرستې کړې.
ګلایا زوشتاسو ته رپورت وړاندې کوو. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي یو شمیر بهرنیان د افغانستان د سولې له بهیره د خپلو اهدافو د پلي کولو لپاره کار اخلي. ولسمشر کرزی د کلیو د پراختیا د شوراګانو کانفرنس ته په وینا کې ویل تر هغو به له امریکا او نیټو سره امنیتي تړونونه نه لاسلیک کړي چې په هیواد کې د سولې ضمانت نه وي سوی. د یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو ژغ وکړ چې جګړه بند کړي. تفصیل له کابل د حمیده هارون عثمان په رپورت کې.
ولسمشر حامد کرزی ویل چې بهرانیان د افغانستان د سولې پروسې د خپل اهداف لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او په دې اړه په 13-15 میاشتو کې لزینو حقیقتونه سره مخ شوې ده. هغه ویل د حقایق ورته په هغو دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې څرګند شوه چې د له هېواده بهر درلودې. ښاغلي کرزی ونه ویل چې کوم بهرانیان د افغانستان د سولې پروسې د خپل اهدافو لپاره کار اخلي، خو ویل که دا بهرانیان د دوی غوښتنې ونه مني نو رسوا به یې کړي.
څلور پنځه میاشت کېږي چې په بهرنیو کتنو کې له حقایق سره مخ شوي یو. که له یوې خوا موږ د دې خاورې لپاره د سولې هیله لرو او د هرې خوا او د هرې قربانۍ له لارې د سولې لپاره هڅه کوو، له بلې لوري نږدې او لرې بهرني قوتونه زموږ د سولې له هیلو څخه غواړي په افغانستان او سیمه کې د خپلو اهدافو د وسیلې په توګه کار واخلي.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په 13-15 میاشتو کې جمهور رئیس د افغانستان، پاکستان، بریتانیا، همداراز د افغانستان، پاکستان او امریکې په درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې ده. د دې غونډو د بس اساسي محور هم د افغانستان سوله وه. نوموړي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د ده په وینا د دوی جګړه د بهرنیانو پر ضد نه ده، بلکې د بهرنیانو لپاره ده. نوموړي وویل چې د طالبانو له حملو بهرنیانو ګټه اخلي. ښاغلي کرزی وویل چې تر هغو به له امریکا او ناټو سازمان سره امنیتی تړونونه لاسلیک نه کړي تر څو چې په هیواد کې سوله نوي تضمین شي. ولسمشر ټینګار وکړ چې افغانستان حاضر دی دغه تړونونه لاسلیک کړي، خو لومړی باید د دوی دا شرط پوره شي. جمهور رئیس کرزی وویل چې د دې تړونونو د ژر لاسلیک کېدو لپاره تر فشارونو لاندې دی، خو دی غواړي په دقت ګام پورته کړي.
که په دقت کار ونه کړو او د خپل گذشته تجربو ته ونه ګورو، افغانستان به هغه هدف ته چې غواړي ونه رسي. د ګندمک او ډیورنډ معاهدو ته وګوري چې افغانستان یې کومې بدبختۍ ته راوست. که مو دقت ونه کړي او ټینګ قدم وانه خیست، هم په جرأت هم په تدبیر کار به خرابېږي.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په وار وار سره وایي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډو غوښتونکې ده، خو امریکایي چارواکي دغه مسله نه مني. له امریکې سره د امنیتي تړون لاسلیک کول له دغه هیواد سره د افغانستان د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د سند یوه برخه ده. تر دې دمه د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو پر سر څو ځلې خبرې هم شوي او دغه مذاکرې دوام لري. له بل لوري یو شمېر شنونکي د دغه سند لاسلیک کول تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د امنیت لپاره مهم ګڼي.
افغان امنیتی چارواکی وای وسلوال طالبان هڅه کوي چې د ځانمرګو او ډلیزو بریدونو په زیاتولو سره خپل موجودګي څرګند کړي او امنیتی ځواکونه کمزوري وشي. دوی وای وسلوال طالبان د افغان ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او له همدې امله ډلیز او ځانوژونکي حمله زیات کړي دي. په دې اړه تفصیل له کابل د نسیم شفق په دې رپورت کې اورو.
افغان امنیتی چارواکي د وسلوالو طالبانو د انتحاري او ډلیزو حملو زیاتېدو ته په اشاره وایي چې دا موسمي حملې دي چې د ځینو استخباراتي کړیو په مرسته ترسره کیږي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې انتحاري او ډلیزو وسلوالو حملو ته زور ورکړی چې خلکو ته یې ډېرې اندېښنې هم ورپیدا کړي دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست د ویان مرستیال شفیق الله طاهری د پنځشنبه په ورځ وویل چې وسلوال مخالفان د مخامخ جګړو توان نه لري، له همدې امله د په خبره انتحاري حملې زیاتې کړي دي.
مخالفین مسئله جمهوری اسلامی افغانستان و همکاران
د افغانستان د اسلامی جمهوریت و سوال مخالفان او د حقوقی سیمهیز ملاتړی د خپل کمزوریو له عمله نشي کولای چې د افغان امنیتی ځواکونو پر وړاندې ودرېږي او په منظم ډول وجنګيږي. له همدې عمله د دوی فعالیتونه په موسمي او فصلي ډول تنظیم شوي چې هدف یې لوژنو او د خلکو په زړونو کې د ډار له پیدا کولو پرته بل څه نه دی
او ایجاد رعب او وحشت در دل مردم چیز دیگه نیست.
وسلوالو طالبانو د روان مریض کال د سور د میاشتې راهیسې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړي. دوی په دې وروستیو کې څو پرله پسې انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې ترسره کړي. په تیرو شاوخوا دوو اونیو کې یوازې په کابل ښار کې دوه انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې شوي. دغه راز په بغلان، غزنی او ننګرهار ولایتونو کې هم انتحاري او ډلیزې وسلوالې حملې شوي. د وسلوالو مخالفانو په دې حملو کې لزګونه امنیتي ځواکونه، بهرنیان او افغان ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. امنیتي مسؤلان وایي چې په دې حملو کې په کابل او ننګرهار کې خیریه مؤسسې هم په نښه شوي او د دې مؤسسو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان په دې ډول حملو سره هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه کمزوري او خپل حضور پیاوړی وخی.
د دوی د عملې زیاتول دا په دې معنا ده چې دوی غواړي داسې ثابت کړي چې افغانستان نشي کولای خپل اصلي مسیر ته لاړ شي. حتی که دوی په یو ورځ کې نه کس انتحاریان واسطي، دوی نشي کولای چې موږ منحرف کړي د اصلي مسیر څخه. پولیس هم دا توانایي او قدرت پیدا کړی تر څو د دوی حملې مهار کړي، تلفات کم وسي، د خلکو د دوی هر حمله خونڅا کړو او د افغانستان خلک وژغورو.
وسلوالو طالبانو ویلي چې د بهرنیو ځواکونو او افغان حکومت پر ضد به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي او تر هغې چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ونه وځي سولې ته به هم غاړه نه ږدي. افغان حکومت تل ویلي چې وسلوال مخالفان د پولې هغه غاړه په پاکستان کې مهم مرکزونه لري او خپل ډېرې حملې هم په نوموړي هیواد کې پلان او په افغانستان کې ترسره کوي، خو پاکستان دا تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې له تروریزم سره جګړه کې د پاموړ قربانۍ ورکړي دي.
په تیر سموده کې یو ځل بیا د افغانستان د غزنی ولایت امنیتي وضع خراب شوې ده. په دغه ولایت کې تر یو ځانمرګي برید وروسته نښتو، بمې چاودنو او هدفي وژنو د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. دا چې ولې یو ځل بیا دغه ولایت ناامن شوی دی، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم د سیمې له څو تنو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې راستولی دی چې په غزنی کې د ناامنیو پیښو په اړه د چارواکو په غږونو پیلېږي.
تنظیم خلک مده چې په هوټل څنګه کې ځوان دا درې مړې په میدان باندې پاتول او تر تنظیم مړې دی اوس څه کړی دی او لس نفر زخمیان لري او
شپږ نفر زخمیان موږ انتقال کړی دي چې شپږ وړ ملکیان دي.
دوه لس نفر په هغه ځای کې شهیدان شوي او شل نفر نور دوی زخمی شوي دي.
فایرا بیشتر فایرا هوایی بود.
دا په تیرو دوه اونیو کې واز د څو پیکو په اړه د غزنی د سیمې زو چارواکیو خبرې وي چې په بردونو، چاودنو، عملیاتو او نښتو کې دا وښتو مرګ ژوبلو شمیرې ښودلې. په غزنی کې یو ځل بیا د حواله تودېدو سره د طالب وسلوالو شمیر زیات شوی. د غزنی ځینې اوسیدونکي وایي په غزنی کې امنیتي چارواکي تر ډېره اندازې د طالب وسلوالو له شر خپل لمن ورنغاړي. سمی اولاد ځواک یو له همدغه کسانو څخه دی.
عام خلک په ښار کې په مرسایکل دوه تنو ته یا دوه کسو ته د مرسایکل د سپارېدو اجازه څوک نشته. که هغه څوک دوه نفره سپاره سي په مرسایکل باندې نو د امنیتي ځواکونو لخوا درول کېږي او وهل کېږي، ټکول کېږي او بندیان کېږي هم. خو طالبان چې درې درې نفره د غزنی په ښار په داخل کې درې درې نفره په مرسایکل سپاره او سلاوي ورسره وي، خو نه د امنیتي ځواکونو لخوا درول کېږي، نه تلاشي ځینې اخیستل کېږي او نه پوښتنه ترې کېږي چې تاسو څوک یاست او چېرته ځئ.
ځینې نور بیا د غزنی جغرافیایي موقعیت د دې لامل بولي چې د دولت وسلوال مخالفین باید پکې ځانونه فعال وښیي. د سید احمد په نامه د غزنی اوسیدونکی د دغه ولایت پر جغرافیایي موقعیت راته وایي.
هلته له زابل نام نه ولسوالیو سره ډېر سرحد لري، د پاکستان لار دیناوي په لاره را پرته ده، هلته د ګیرو او هلته پکتیکا سره ځینې داسې سیمې دي چې هغوی پاکستان سره سرحد لري، بیا وروسته پسې غزنی له پکتیکا سره وصل ده. د لوګر هم یوه لاره همدغسې یعنې ناامنه لارې په غزنی باندې، وردګ هم همدغسې. نو خپله د غزنی جغرافیایي موقعیت هم دې ته زمینه مساعدوي سي غزنی ناامنه واوسي، او د خپل هغه د وسلوال مخالفینو تمرکز ډېر په همدې ولایت باندې واوسي.
یوازې یاد شوې ستونزې نه وې چې غزنی ناامنه کړی، بلکې په دغه ولایت کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر ضد د خلکو پاڅون، د هزاره جاتو ذخیره شوې وسلې چې وسلوال یې په اسانه اخیستلی شي، او د اوسني دولت له پیل تر اوسه په غزنی کې د یوې ښې ادارې نه جوړېدل هم هغه لاملونه دي چې د ناامنیو ځینې پیښې ورسره تړلې دي. خو د غزنی اوسیدونکی میرویس بیا د ناامنیو پر دغو لاملونو یو بل هم ورزیاتوي.
یو لامل نه ده، څو لاملونه دي چې غزنی ناامن کړی ده، نارم سوی ده. یو خو تر ټولو غټ لامل دا ده چې امنیتي ارګانونه په خپل منځ کې همغږي نه سره لري، ارګان باندې چیرې تر برید لاندې راځي او نور یې کومک ته نه ورځي. بل یو ډېر مهمه نقطه د غزنی د ناوې ولسوالۍ ده، تقریبا نه تنها غزنی بل د شاوخوا ټول ولایتونه، دا زون مربوط ټول ولایتونه د ناوې د ولسوالۍ له لاسه ناامنه دي، ځکه ناوې ولسوالۍ شپږ کاله کېږي چې مخالفینو په لاس کې ده. پر دولتي تاسیساتو، پر پوستو، پر ولسوالیو باندې څه بریدونه کېږي، هلته پلان کېږي.
خو د غزنی د والي ویاند فضل سباون او نه دا مني چې په دغه ولایت کې د ناامنیو پېښې کېږي. دی وایي د امنیتي ارګانونو ترمنځ هم همغږي زیاته ده.
د غزنی امنیت بالکل صحیح ده، د تشویش وړ نه ده، له مخکې نه هم ښه سوی ده. او بس شکر الحمدلله غزنی چې 2010 کې اسلامي ثقافت معرفي سره
د غزنی ښار په وروستیو ناامنیو کې 15 وړاندې په غزنی ښار کې دننه د افغان سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. خو د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وویل چې ښار ته راغلي وسلوال پر سرتیرو نه، بلکې هوایي ډزې کوي. تر هغه وروسته 4 ورځې وړاندې په غزنی ښار کې دننه د یو قومي مشر په ګډون په 3 تنو وسلوال برید وشو، او برید کوونکو له سیمې څخه پښې سپکې کړې. وړمه ورځ بیا د غزنی ښار اړوند د یو ښوونځي مخې ته چاودنه وشوه چې پکې د ښوونځي د 2 نجونو په ګډون 4 تنه ټپیان شول.
تاسو مشال ریډیو اوري، اوس مو یو بل ریپورت ته پام راړوم. په دې ریپورت کې به اوري چې د ایڈمنسٹریشن په کاروبار باندې بندیز لګولې دي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وای چې د ګرمۍ په دې موسم کې دوی د خیبر جنسۍ په بازارونو کې په غیر معیاري شربتونو، جوسونو او بوتلو باندې بندیز لګولی دی، او دلته به له نیټې تیر سیزونه او دوایانې هم څوک نه خرڅوي. دوی وای چې دغه بندیز یې دې دپاره ولګولو چې په ګرمۍ کې د ډول ډول غیر معیاري سیزونو له امله خلکو ته یو شمېر ناروغۍ لګي. دوی وای چې پولیټیکل انتظامیې د غیر معیاري او نیټه تیرو سیزونو خرڅونکو خلکو خلاف کاروایی هم کړې ده. په دې حکله د خیبر جنسۍ د لنډی کوتل تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ ډاکټر عظمت وزیر مشال ریډیو ته وایي
چې کوم د پولیټیکل انتظامیه ده، مونږ ریډ وکړو او یو څو دکانداران مو رنګ هاتو ومنیول چې په هغه کې دوی ایکسپایری مشروباتو ډیټ آف ایکسپایری یې تیر شوی وو، نو هغه مونږ جی لاک اپ کې هم بند کړل، جرمانه مو هم پرې ولګوله، او د قسم اقدامات به مونږ بیا هم کوو. د ځکه چې د جعلي مشروبات نه مختلف قسمه بیماریانې پلاویږي. ما خپل سبارډینیټ سټاف چې څومره دي، هغو ته ما دا آرډر سټریکټلی ورکړی دي چې تاسو څرنګه هم دغه سن د جعلي مشروبات، جعلي میډیسن د خلک تاسو ونیول یا ایکسپایری میډیسن، نو هغې خلکو ته بهره زه سټریکټلی دا یو خبره کوم چې هغه به په جیل کې هم ساتم، جرمانه کوم به هم.
د خیبر سیمې اوسیدونکی لطف الله بیا وایي چې مونږ د انتظامیې د دغه ګام ستاینه کړو، خو باید داسې کار جاری وساتل شي.
مقامی انتظامیه چې کوم سټیپ اخیستل دی، د دغه مونږ هرکلای کړو. په کار ده چې دا کاروایان دوی جاری وساتي، او دغه د وجې نه چې کوم دی ګرګوره عام انسانانو ژوند ډېر سخت خطر سره مخ دی. دوی پوره پیسې ورکوي او دوی ته په بدل کې چې کوم دی کنه هغه معیاري شی نه میلاوږي.
او په دې حکله د خیبر سیمې او مشر شاپور پرېدی وایي
شای چې هغه جولی و څوک نه سي هغه سره موږ مرګري و دا وګونیم کو برته دا ډیر خکور شروع کړای وای چې دا کوم کور یې شروع کړای وای دا عوام ته تکلیف دی د غشاینو نه چې کومې پیسې د مونږ اخلي هغه د اصلي په شکل رو نه اخلي ور باندې خرڅای دي سي دا ډیر نسخون ورکای
د خیبر قبایلی سیمې اوسیدونکي وای چې په دې غیر معیاري سيزونو باندې په دې سیمه کې بندیز ولګي نو ځای خلک بور سره د یو شمیر ناروغیو نه بچ شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمې خیبر لوړګي گاګری سیمې شونځي زده کوونکي او استادان شکایت کوي چې د دوی په سکول کې له اوږدې مودې راهیسې هیڅ تعمیراتي کار نه دی سوی. د لومړنیو زده کړو شونځي ماشومان مشال ریډیو ته ویلي د سکول دیوالونه خراب دي، هر ځای ګردونه دي او د دوی کالي خرنیږي. د دوی سکول د بیا ودانۍ په اړه چارواکي څه فکر لري په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د لنډی کوتل تحصیل گاګر سیمې د سرکاري پرایمری سکول زده کوونکي او استادان وای چې د دوی سکول په کال 1940 رویایم کې جوړ شوی دی او د تیری اوږدې مودې راهیسې پکې کوم تعمیراتي کار نه دی شوی. د گاګر سرکاري پرایمری سکول د دویم جماعت یو زده کوونکی رحمان الله د خپل سکول اوسنی حالت په حق لا مشال ریډیو ته وای
چې باران شیار سره ساسي او چې نسیم مورال جمعي وینځي بیا خیر نشي.
او دیات سکول د دریم جماعت یو زده کوونکی سلیمان په دې سکول کې د خپل مشکلاتو په حق لوي
اب زمکه ناشتي ګرمي ده، بار ډیره زیاته ګندګي ده، نشته چې پاکي کا ګردونه یې کې ډیر زیات دیوالونه نشته غورځېدلي او ورونه خراب دي، بجلیګان یې خراب دي.
د ګاګر سرکاري پرایمری سکول یو استاد اختر علي وای چې دلته یو شمیر اسانتیاو کمای دی او باید دا پکې پوره کړی شي.
نه دروازې ټکري مونږ په پړو مړو په دغه باندې تړو، برندو حالات ډیر زیات خراب دي، دیوالونه بالکل سکول چې کوم دی ډیر زیات ډیمیج دی، بالکل ختم دی.
او یو بل استاد یا رحمان وای چې دوی پکې اتم کال روان دی خو د دغه سکول حالت تر اوسه بدل نشو.
تقریبا 8 سال ما برابر شو، دغه 5 تاریخ پورې تیمونه ډیر راشي او سیبم راشي او ریپورت ولې کې نو بس ریزلټ ترونه وزي مونږ تکانه.
د خیبر جنسی د گاګری سرکاري پرایمری سکول د بیا جوړولو په حق لمو چکله د خیبر جنسی د تعلیم په دفتر کې ډیولاپمنت یا ترقیاتی کارونو افیسر نواز خان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې دغه سکول مو پر روان کالنی ترقیاتی پروګرام ای ډی پی کې شامل کړی دی او هڅه کوو چې مکمل یې جوړ کړو. د گاګری سرکاري پرایمری سکول زده کوونکي او استادان وای چې باید د تعلیم چارواکي دغه سکول ته پام وکړي او زر تر زره ورته جوړ کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست، وخت په پښتونخوا کې څه کم شپږ بجې کېدونکې دی. اسرار علم مومند را سره په سټوډیو کې دی، له هغوی څخه به یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو.
د خبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی وزیر اعلی ویلي دی په ملک ترګری لمن زولل یوازې د دوی د حکومت کار نه دی. د خبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا نومول شوی پرویز خټک د صوبې اعلی وزیر وټاکل شو. پرویز خټک اسمبلی ته په خپل لومړی وینا کې ویل چې د دوی لومړی کار به په صوبه کې کرپشن لمن زولل وي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي جیمز روبنس پرون د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په ګډون له پاکستان پوځي او سیاسي مشرانو سره لیدکاته وکړل. له مشالو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري اقبال ظفر جګړه وویل چې نواز له امریکایي خصوصي استازي سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو او ډرون بریدونو هم خبرې وکړې. تاریخ طالبان پاکستان وایي د دې ډلې د مرستیال کمانډر ولی الرحمن له وزل کېدو وروسته نه غواړي د مسلم لیگ نواز نوي حکومت سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. د یادې ډلې مرکزی ویان احسان الله احسان تېره شپه رسنیو ته وویل چې د ولی الرحمن د مړینې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د مذاکراتو پروسه په مکمل ډول ختموي. امریکا وایي په پاکستان کې د القاعده شبکه په کمزور کېدو دا چې مشران یې یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او د نیغ په نیغه حملو صلاحیت یې کم شوی. دا خبره د ترګرې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2012 کال د هغه ریپورت مهمه برخه ده چې پرون خپور شو. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د پنجشیر ولایت په مقام باندې د چهارشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان اسلامي غورځنګ د مشلې د ازبک څانګې ته په استولې اعلامیه کې ویلي د پنجشیر حمله د دې غورځنګ شپږو غړو ترسره کړې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتون یو مشر مرستیال چارواکي شام ته د خپل حکومت لخوا د وسلو د برابرولو حق دفاع کړې. یوری اشیکوف نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی به له شام سره خپل د وسلو کړي تنونونه سر تر سبی خوخکارینه چې نوې تړونه به وکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څه پو پاتې سواست ډیو ریډیو اوریدلای سي. اوزا بوریوال کاکړ په سیمه کې له ټول خبريالانو او دلته په پرا کې له خپل ټول همکارانو سره یوځای لته سو اجازه غواړم. هر ځای چې است شو وخت ولرئ.